مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د باړي ادبی لیکونکو د تنقیدی غونډې حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به په ملکنډ ایجنسۍ کې د یو لرغونتون په اړه درته مرکه وړاندې کړو، او په آخره کې به په خواږه ترنم د خوشحال بابا یو غزل هم درته ولرو. لومړی رپورټ ته راځو. لکه نه چې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، ورسره سم لباړي او ورسره شاوخوا قبایلي سیمو نه ګڼ شمیر کورنۍ د پیښور شاوخوا کلو ته د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي. په دې کورنیو کې ګڼ شمیر شاعران هم شتون لري چې د باړي ادبي لیکونکو په نوم یې یوه ټولنه پرانستې چې په هرو 15 ورځو کې د تنقیدی غونډو تر څنګ آزاده مشاعره هم کوي. دا ځل یادې ټولنې په ارباب لنډۍ دوره روډ کې د ایاز افریدی په دیره کې د فراق افریدی په غزل تنقید وکړ چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. باړه ادبی لیکونکو دا ځل د ځوان شاعر فراق افریدی په غزل کره کتنه وکړه. په سر کې فراق افریدی ته بلنه ورکړل شو چې خپل ټول غزل ووایي او بیا یو یو بیت کره کتنې ته وړاندې کړي. د فراق افریدی د غزل څو بیتونه په دې ډول دي:
لکه انګور دې د وجود نه هسې تاو راتاو یم، خیر دې که نور دستا په شان په کت چنار نه یمه، ما که هر ګل له د خپل زړه وینې ورکړې نه وي، بیا خو ګلچین ته د بوستان یمه مالیار نه یمه، زه به په کومه خوله بیا ځان ته منصور خیل ووایم، په حق وینا باندې چې زه فراق په دار نه یمه.
په غزل ګڼو شاعرانو خپل نظرونه سرګند کړل چې ښېګڼې او بدګڼې ور په ګوته کړي. په آخر کې د لنډۍ خلیل په عمومي غزل خپل نظر صدارنګه سرګند کړ:
فراق صاحب خو ډېر ښه غزل لیکي، ښه لګلی کې خو چې نن د دا کوم غزل تنقید ته پیش کړی، یا خو د مطلب دا داسې کستنی جان بوج کې پکې داسې څه خبرې پکې پرېښي دي، او دا ښه خبرې چې یاره خل پرې څه ووایي، داسې څه خبرې پکې شته هغې ته پوره درست نه شو ویلی. خو چې دغسې ملګري پرې دغه وایو، نو شاعر همدغه خپل غزل نه بل خیال والي. نورو ډېر ښه غزل دغه کړی دی، ولې زلمی شاعر دی د دې ته غاړه کې خو لکه په دې مکته کې ډېرې خبرې وې، او ډېرو ملګرو دی د بخل نه کار واغستو، ډېرو نه ویل، ډېر پرې ځان ستړی نه کړو. نو داسې ځان ستړی کول په کار دي، دا نه چې ګنې فراق صاحب به خفه شي، هغه سوچ را ښکاره کول غواړي.
کندهار افریدی په خپلو خبرو کې که یو لور ته په غزل کې د زړو خیالونو د راوړلو خبره کوله، بل لور ته یې د فراق افریدی جرأت وستایه.
دا غزل هم خره، خو لکه صرف دا خبره ملګرو پرې خبرې وکړي چې زیوتې پکې زړې خبرې دي، غزل نه وایي، دا په کور دی چې جدت وي پکې. مخکې به کلندر صاحب بل شي، حمزه صاحب مکتب به وپا کنه، خو اوس خلک هغه هم نه اخوي چې بدل بدل رنگ وي، نه وایي چې موږ کومې مسالې دي دم کې لږ بلګزې کړي. موږ زړه شعرون چې څومره غاټې غاټې نو مې وي، یا اوس هم ترکیز نه ډورېږي، غوله چې 15 لکه روپۍ ورکوم تنقید له غزل نه وړاندې کېږي، داسې کسان به تاسو پېژنو. نو دا نوي کسانو سره اوس دوره خوند ورکوي تنقید، چې هغه په زور باندې غزل وړاندې کوي چې یاره ما پشي باندې تنقید وشي.
عصمت سورانی بیا د ادبي غونډو شتون د ځوانو شاعرانو د شعري استعدادونو د لوړولو په برخه کې لوی غنیمت وګاڼه.
زه به دا ووایم چې دا زموږ ډېره خوشقسمتي ده چې نن ځای په ځای ادبي غونډې دي او تنقیدي اجلاسونه پکې کېږي. یو وخت داسې تیر شوی دی، سوسې به دې خبرې کولې چې بس مخصوص یو ځای کې به غونډې کېدي، او هغې دپاره به خلکو میاشتې او دو میاشتې انتظار کولو، کا به تې خطا شو بیا به درې میاشتې انتظار ورته وشو. نو دا دې ملګرو ډېره خوشقسمتي ده چې ځای په ځای باندې ادبي تنقیدونه تنقیدي اجلاسونه کېږي، او بیا دا خو داسې غونډه ده چې دې کې خو ډېر پوهان دا محمد دلسوس صاحب موتې کسان راځي، کندهار افریدي صاحب موتې کسان چې په دې کې موجود دي. نو انشاءالله چې زما خو د دې ټولو ملګرو نه دا امید دی چې په راتلونکي وخت کې به دا ډېر ښه غزلګو د نظم او د نثر انشاءالله په هر
د تنقیدي اجلاس په آخر کې فراق افریدي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استادانو نظرونه یې یاداشت کړي، له دې وروسته به په خپلو غزلو کې له نوو خیالونو سره راځي.
انشاءالله چې نور کوشش به هم کوو، مشران خو تکړه تکړه موږ سره پوهان دي، او هغوی نه به انشاءالله ډېره زده کړه وکړو. ما په خپله غزل کې کمزوري هم ولیدې، او چې کم داد کم حوصله ما ته راکړه، هغه سره زما لور حوصله انشاءالله اوچتېږي، اوچته شوه، او ما خپلې کمزوري په ګوته کړې انشاءالله چې هغه غلطۍ به نورې نه کوو، او څنګه جسم خبره وکړه ان شاء الله جدت په پیدا کو خپل غزل کې.
د غونډي دویمه برخه یوې آزادی مشاعرې ته وقف شوی و چې د شیر زمین فکرمند نظم یو برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
مونږ د هر چا په نظر یو، د خپله کوره در په در یو، زمونږ لویه ګناه دا ده چې اوسیدونکي د خیبر یو، او زمونږ لویه ګناه دا ده چې اوسیدونکي د خیبر یو. او ځان بلوګې کم په وطنه لکه پتنګ سوځي په شمه، ګوره چې ونکړي سغمه لکه پتنګ سوځي په شمه، د نه په مالو نه په سر یو، د خپله کوره در په در یو، زمونږ لویه ګناه دا ده چې اوسیدونکي د خیبر یو. دا نن چې ټول جدا جدا یو، زمونږ په منځ کې سلام سون دی، دا چې د یو بله بې پروا یو، زمونږ په منځ کې سلام سون دی، د خپله ځانه نه خبر یو، د خپله کوره در په در یو، زمونږ لویه ګناه دا ده چې اوسیدونکي د خیبر یو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ملکن ایجنسی څخه کوټ اوسیدونکو سکالر ودیب استاد فضل زمان شلمان په خپل حجره کې د شلمان لرغونتون په نوم د لرغونو آثارو په سلګونو داسې نمونې راټولې کړي چې د زرګونو کلونو تاریخي آثار هم پکې موندل کیږي. د دغه لرغونتون په اړه مو له ښاغلي فضل زمان شلمان سره مرکه کړي، او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې په لرغونتون کې ورسره د لرغوني زمانې 3000 کلن آثار شته. نوموړي په ځواب کې وویل
خټنه جوړې سکی چې دا عقیدت په تور باندې د هغوی د دیوان او د عقیدتمند تصویرونه او عکسونه لري، نو دا د تاریخ نه وړاندې ژوند لري.
یعنی دا چې زرګونه کاله قدامت لري،
دا څلور نیم زرو کالو، څلور زرو کالو، پنځو زرو کالو عمر لري.
سلمان صاحب، که د دغه د خټو د سکو نه راتیر شو، دلته تا سره په دې الماری کې د اشوکا او د گودم بود آثار هم شته دي، که په دې لګر نه واچوي.
یو خو کچکول دی، دا کچکول چې کوم دی نو دا د گودم بود په استعمال کې راغلی دی. زما د معلوماتو مطابق کیرو د پټان کې چې کوم دی ذکر کړی، دا په قندهار کې په میوزیم کې چرته پروت و، کیدی چې چرته چور شوي لوټ شوي. کچکول د گودم بود یو یادګار زما سره دی.
او دلته په کانو باندې سلیکل میکلم شوي، دا د کمی زمانی دی.
دا خو چې کله اشوکا د گودم بود عقیده او دغه مذهب خپل کړ او د علاقه باندې دغه بچی و، نو هغه بیا چې کوم دی نو په دې کانو په دې غټو تیږو باندې لیکل کبل، او دغه هغه پیغامات او هغه بیا چې کوم دی نو محفوظ ساتل، یا بیا یو بچا ته لیکل شاباز ګړه کوم چې کوم دی نو د هغوی یادګار سره په دې کانو باندې هغوی لیکل. او دغه شانت دا یو دغه چې کوم دی زما سرم دی، چې کوم چې ما دانی صاحب ته خور او آرکیالوجي یو ډېر لوی نوم نو په پاکستان کې، نو دغه د وینا مطابق چې د باچا ته یو پیغام لیکلو چې بودا دا لار چې کوم دا خپل کاو دی چې کوم دی نو زمونږ خلاصې دی.
او علاوه د دینه یو زوړ ماډل ټلیفون یې خې دی، دغه ټلیفون د چا کې دی؟ شي
1350 نوی کې پیرنګیان دلته رااله، او دا وطن قبضه کوونو لکه دلته 1350 کې یو ځل جګړه وشول د پیرنګیانو خلاف، او 1390 کې بیا شوی و. نو دلته چې دا تیر سوات او چترال ایجنسی جوړه کړه ده، او زمونږ ملکان چې دی ته بیا پروټیکټډ ایریا وزیر تحفظ علاقه، نو د دې اولنې پولیټیکل جن چې وو دغه میجر دین نوم، نو دا ټلیفون سیټ چې کوم دی نو دا زمونږ د اولنې پولیټیکل جن میجر دین د لاس نخا ده.
او څنګه کې یو ډیر داسې انټیک غونده کې تمانچه هم لیدل کیږي، دا د چا د لاس ته؟
دا د کال 1390 کې چې کوم جنگ په دې کې چرچل او بیا چې روسو د برتانیې وزیر اعظم شو، نو هغه چې کوم دی نو دلته په دې جنگ کې وو، نو دا هغوی په استعمال کې دا تماچه وه.
او دا څنګه ستاسو لاس ته راغلی؟
د خوشحال بابا یو شعر دی چې غوپې پسې وایي په لاس بدر شي، چا ویل دا چې په دریاب کې ګوهر نشته، د پښتنو دا خاوره د تهذیبونو مور ده، په دې کې چې ته څه ګورې تاله په لاس درځي، خدا چې په دې پسې بډې وال غواړي، چې دا راټولول غواړي، او په دې پسې منډه تړول غواړي، دا هر شی تا ته په دې خاوره کې میلاویږي، خو دا ده چې ته کوشش وکړې او ته منډه ووهې.
شلمان صاحب، زه دلته وینم چې قسم قسم توري یخې دي، که دغه تاریخی بیک گراوند را ته وایي چې دا به د سو سو کالو قدامت لري او تاسو څنګه مو لاسته راوړي؟
زما سره په دې لرغونتون کې چې کوم دی نو یو شمېر تورې دي، په دې تورو کې چې کوم دی نو د 200 کالو د 250 کالو زړې تورې دي چې دغه کومې ذکر زه کوم نو دا ماته د خپلو مشرانو نه په وراثت کې پاتې شوي دي. دا خبرې چې دا ټولې تورې چې کوم دی نو د ملکنډ د اولنې غذا چې وه او دویمه غذا د پیرنګیانو خلاف په کال 1395 کې او په کال 1399 کې چې کوم دی نو زمونږ مشرانو دا په استعمال کې راوستي دي.
دلته بیا قسم قسم ټوپکونه هم ایښي دي چې په هغه کې تقریبا داسې یو نیم ګز پورې هم تول لري، اوږدوالی لري، همداسې دا واړه ټوپک هم دي. که د دغه زمانه راته لږ وښیئ چې دا د چا په زمانه کې استعمالېدل؟
دا ټوپک چې کوم دی نو د محمود غزنوي چې په یو زر سوه کې دلته په سوات ته راغلی وو، دا د هغوی په دور کې په یو طریقه باندې استعمال شوي دي. دا یو قسم چې کوم دی نو دا په هغه زمانه کې داسې خاص نه نو بکورې استعمال به کېده، بکورې به جنګېدې، هغې نه به اور پښتنو جوړاوه او هغه به سنبال ساته. نو دا یو ټوپک چې کوم دی دې ته په اور باندې لګي، نو دې ته باتیدار ټوپک وتوی لګه باتې ته په اور لګېده دا دی او په هغې باندې به دا خلاصېده او دا به د دې به تور دارو سپین دارو چې وو نو دا به لکه په نالی چې کومه ده په هغې باندې به ورد ورچوله او هغه باندې به ډک به کونو بیا به سره کاڼي ور واچول بیا به خلاصو باتیدار پسې بیا پټاخدار ټوپک او پټاخدار چې دا دویم نمبر ټوپک دی او پټاخدار دی کې د پټاخې استعمال کېده همدا به مغه شانتي تور دارو سپین دارو به د بنلې ور اچولي شو کاڼي به ور اچول او بیا به کوم دینو پټاخه به کې خدو پټاخه به خلاصې ده نو دای به ډس کاو بیا ور پسې کوم دینو دمباله پور ټوپک دی دمباله پور کړه چې په اول ځل باندې توقه وجود کې رااله توقه خلکو جوړ کړله نو بیا د توقه استعمال شروع شو نو دغه ورپسې چې کوم دی نو بیا دمبلې پور ټوپک شو او بیا ورپسې دا پیتی شو نو په پیتو کې بیا سه لنډی دی بیا سه اوږدی دی ټپکې او پیغله وی چې ستا د لنډی ټوپک ازار شم او په اوږد ستا دی کګه زه د خیال زما
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پراتونکو خبرونه کې به د لرغونتون په اړه له خاغلی شلمان سره نوري خبرې هم ولرو. وس د پزل مولا تورکی په خکولي غږ کې د خوشحال بابا تلپاتې غزل ته تم کیږو.
کزن عشق بتالا را بلل سو په پالنګ بده دا حسین در قتل سو تمه واج نا د قصه سندیخ نمکړه تمه واج نا د قصه سندیخ نمکړه د خپل خون په تور بوونی سم یو بل سو په پالنګ بده دا حسین در قتل سو واړه عشق دے چی سار راتا گیا کر واړه عشق دے چی سار راتا گیا کر گنا ز پزان مین پسر خندل سو پا پالنگ بدے دا حسی در خطل سو خدا دا چشی نیک نم دا چان پاتی خدا دا چشی نیک نم دا چان پاتی پر فانی دنیا بنوی باقی تل سو پا پالنگ بدے دا حسی در قتل سوک پا پالنگ بدے دا حسی در قتل سوک
دا مشال راڈیو دا ادبی و کلتوری خپرونو گرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړی خا دوا بادوسی.